کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل پښتو خبرونه ته مو زفر با ظاهر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه د افغان دولت او هم د طالبانو غبرګونونو در سره شریکو. نور راپورونه هم اوریدلی سي. در هر صد مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال تر پای له افغانستانه وباسي. د هند صدر اعظم وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. او د ارمنستان ولسمشر په داسې حال کې چې له آذربایجان سره د دې هېواد جګړه روانه ده، د ملي امنیت مشر له دندې لرې کړ. بشپړ خبرونه. ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي سرتیری به د سږني کال تر کریسمس پورې له افغانستانه وباسي. ټرمپ دا خبره پرون د اکتوبر په 8مه پر ټویټر په یو بیان کې لیکلې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د دې تړون تر لاسلیک وروسته په 1400 میاشتو کې له افغانستانه وځي. د ټرمپ له ټویټ څو ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار وویل امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. طالبانو د ولسمشر ټرمپ د دې اعلان هرکلی کړی او په یو بیان کې دا کار د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې د عملي کولو په برخه کې مثبت ګام بللی. په بیان کې راغلی چې طالبان هم د موافقې ته ځان ژمن بولي. د هند صدر اعظم نارندرا مودی وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلي مودی دا څرګندونې نن په نوې دلی کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړې. د ازادۍ راډیو خبریال له نوې دلی راپور راکوي چې د هند صدر اعظم د افغانستان د ملي مصالحې مشر ته ډاډ ورکړ چې هېواد په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ملاتړ کوي. ښاغلي مودی ویلي که په افغانستان کې سوله ټینګه شي نو د تروریستي فعالیتونو مخه به هم ونیول شي. د تخار چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولایت د مرکز طالقان ښار شاوخوا سیمې له طالبانو پاکې شوې دي. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وایي په دې عملیاتو کې چې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د کورنیو چارو وزارت امنیتي معینې مشري کوي، شلو تنو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې او لسګونه کلي له طالبانو پاک شوې دي. په بلخ ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې څلور کسان مړه شوي. د بلخ د ترافیکو پولیس وایي په دې پیښه کې چې نن سهار په خلم ولسوالۍ کې د کابل مزار شریف پر لویه لاره وشوه، دوه نور کسان هم ټپیان شوي دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویاند وایي د پیښې ټول قربانیان د هغه سراچه موټر سپرلی وي چې د چټک سرعت له کبله له یوه ټریلر او یوه زرنج سره ټکر شو. ازادي راډیو خبرونه اوري. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباخ کې وضعیت نن لا هم ترنګلی و. په دې سیمه کې پرون د دواړو خواوو ترمنځ درنې نښتې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند لپاره هڅې چټکې شوې دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د ناګورنه قرباخ ارمني ټبره ځواکونو چې ایروان یې ملاتړ کوي نن سهار وختي پر سیمه د آذري ځواکونو برید په شا وتمباو. د آذربایجان لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ناګورنه قرباخ د آذربایجان په قلمرو کې دننه پرته سیمه ده چې اکثریت وګړي یې ارمني ټبرې دي. د دې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه د 1990 او بخی د 1991 کال په پای کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته پیل شوه. د یو بل خبر له مخې د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیسیان د دې هېواد د ملي امنیت د خدماتو د ادارې مشر له دندې لرې کړ. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې په ناګورنه قرباخ کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ جګړه لا هم پای ته نه ده رسیدلې. ولسمشر سرکیسیان د ملي امنیت د ادارې د مشر ارګیشتي کیارامیان د لرې کېدو په فرمان کې چې نن د اکتوبر په 8مه لاسلیک کړ ویلي چې دا پریکړه د صدر اعظم نیکول پاشینیان د غوښتنې په اساس شوې ده، خو د دې پریکړې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. نړیوال بانک وایي د اروپا او منځنۍ آسیا هغه هیوادونه چې اقتصادونه یې د ودې په حال کې دي، له 2008 کال راهیسې له خپل تر ټولو سخت اقتصادي بحران سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. د پیسو نړیوال صندوق چې مرکز یې په واشنگټن ډي سي کې دی، د دې سیمې په اړه په خپل نوي راپور کې چې پرون د اکتوبر په 8 خپور شو، اټکل کوي چې د دې هیوادونو اقتصاد به په 2021 کال کې په سلو کې لیا واشاره یو نیولې تر 3.3 پورې پرمختګ نه مخکې، سکل په سلو کې تر 3.4 پورې سقوط وکړي. د اروپا او منځنۍ آسیا د سیمو لپاره د نړیوال بانک مرستیال مشرې انا بیر دی په یو بیان کې ویلي چې په روانو حساسو شرایطو کې د اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونه باید له روان بحران وروسته حالت ته وګوري او له کرونا وایرس وروسته دوامدارې ژغورنې ته چمتو اوسي. او د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د مرستیال ولسمشرۍ لپاره د دواړو ګوندونو کاندیدانو تیره شپه په خپله مناظره کې تر ډیره نرمې خبرې وکړې. په دې مناظره کې چې د کورونا له وبا نیولې تر روغتیایي خدماتو، اقتصاد او بهرنۍ پالیسۍ پورې بیلابیل مسایل مطرح شول، د جمهوری پال کاندید مایک پنس او د ډیموکراتانو کاندید کاملا هریس له هغو ترخو خبرو ډډه وکړه چې تیره اونۍ د ولسمشرۍ د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن په مظاهره کې وشوې.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د امریکا د ولسمشر لخوا په راتلونکو شاوخوا دو میاشتو کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنې په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرګون
طبعا پر وضعیت په اغیز ولري، خو همدا نه لکه څومره چې خلک فکر کوي، ځکه اوس هم د ولس او هیواد امنیت یوازې امنیتي ځواکونو ته ورپرغاړه ده.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې کوي. جزئیات په همدې خبرونه کې را سره اوریدل سي. یو ولس کلن افغان ماشوم صبغۃ الله په نړیواله کچه د ریاضي سیالي وګټله. دی وایي
ډیر خوشاله سم چې د افغانستان بیرغ مې د څلوېښتو هیوادونو ترمنځ کمبودیا هیواد کې پورته کړ.
د بې وزلو د شمیر زیاتېدو په اړه د نړیوال بانک اندېښنه هم اوریدلی سي. د نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او بلې کور کلی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې تر ژمی د مخه باید ټول امریکایي سرتیري له افغانستان ووځي. کابل د ډونالډ ټرمپ د پریکړې د اندېښنې وړ ونه بلله، خو ویل چې پر وضعیت به یې اغېز نه وي. طالبان وویل چې د فبروري د 9 نیټې د سولې پریکړو ته به له دې اعلان سره یو ګام ورلنډ سو. تفصیل له احمد شیبر پر راپور کې ورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی غواړي چې ټول امریکایي ځواکونه تر کرسمس پورې له افغانستان ووباسي. تر کرسمس پورې نږدې 2.5 میاشتې پاتې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د اعلان په خبرګون کې ویلي دي چې دا د اندېښنې وړ خبره نه ده. د امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ
طبعا پر وضعیت په اغیز ولري، خو همدغه نه لکه څومره چې خلک فکر کوي، ځکه اوس هم ټوله جګړه د ولس او هیواد امنیت یوازې امنیتي ځواکونو ته ورپرغاړه ده.
طالبانو بیا په اعلامیه کې د ولسمشر ټرمپ د اعلان هرکلی وکړ او دای د فبروري د 9 د سولې د هوکړې د پلي کېدو په لاره کې یو مثبت ګام وباله. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې طالبان له امریکا سره د توافقنامې پریکړو ته ژمن دي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی دي تر کرسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. دا ټویټ 2 ساعته وروسته تر دې خپور شو چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل د امریکا متحده ایالاتونه به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د راتلونکي کال په لومړیو کې 2500 ته راکم کړي. واشنگتن تر دې مخکې ویلي وو چې راتلونکي میاشت به د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې 4000 ته کموي. د ټرمپ د پوځیانو د ایستلو اعلان د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو 4 اونۍ مخکې خپور شوی او دی غواړي چې د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ژمنه پر ځای کړي چې بې انجامه جګړې به پای ته رسوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار شاغلی اوبراین په لاس ویګاس کې په نویډا پوهنتون کې د ټرمپ تر ټویټ مخکې پرون وویل کله چې ټرمپ ولسمشر شو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 100 زیات و. واشنگتن له طالبانو سره د سولې د ترون ترجمنو مخکې ګامونه اخلي. د دې سربیره چې د مذاکراتو پیل سنډېدلی دی، د دې تړون نه مخکې بهرني ځواکونه باید د 2021 کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د سولې په خبرو کې د افغان چارواکو همدارس د لویدیځ ډیپلوماتانو لپاره چې په قطر کې د سولې د خبرو اسانتیاوې برابرې کړي دي، اوربند تر هر څه مهم دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار شغلی اوبراین وویل دا د افغانانو دنده ده چې وی هوکړې ته ورسیږي او د سولې تړون وکړي، خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې پرمختګ ورو دی او پرمختګ به اسانه نه وي. موږ فکر کوو چې دا ضروري کام دی او موږ فکر کوو چې امریکایان دې ته اړتیا لري چې خپل ټاټوبي ته ستانه شي.
همدا موضوع می وړاندې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ لمشر یاسر احمدزی سره مطرح کړه، او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د امریکا ولسمشر په دې حساس وخت کې ولې داسې بس راپورته کوي او دا ژمنه کوي چې خپل سرتیری به تر کرسمس پورې له افغانستان څخه باسي، حال دا چې وړاندې د دې بهیر لپاره یوه بېله نیټه ټاکل شوې وه. ښاغلی احمدزی وویل
متاسفانه چې همداسې چې د نړۍ په نورو برخو کې ده، په امریکا کې هم اوس د امریکې ارزښتونه او دوه تعریف ځان ته اخیستي دي. نو یو هغه تعریف دی چې ښاغلی ټرمپ یې د دغه ارزښتونو نه لري، او یو هغه تعریف دی چې خپله د امریکې له نظام سره، د امریکې له خلکو سره دی چې هغه د امریکې منافع غواړي. نو د هغه منافعو په اساس که لاړ شو چې ټرمپ یې غواړي، ټرمپ دغه وعده په تېرو انتخاباتو کې کړې وه کله چې دی ولسمشر شي چې دغه کار به ترسره کوي، خو د دې کار پروسه حداقل 40% یې نه دی تکمیل کړی. اما یو ځلی باندې چې اوس دی غواړي چې دغه صفر ته ورسوي، هغه هم تر کرسمسه پورې، دا ټول هغه څه دي چې د یو انتخاباتي شعار نه اضافه بل څه نشته. دی هر څه کوشش غواړي وکړي چې حداقل خپل ملاتړ ترلاسه کړي له ولس څخه، تر څو د طبیع رایه ورکړي. یعنی دا هیڅ امکان نه لري چې دغسې یو موضوع وشي چې دغه اساس کرشمیر د صفر ته ورسېږي، ځکه دلته امریکا خپل ارزښتونو ته ګوري، اوږدمهاله ستراتیژۍ ته ګوري، او ډېر هغه مسایل چې امریکا یې غواړي د افغانستان په اړه ولري، هغه به وروسته له هغه تصمیمونه چې د طالبانو سره سوله وشي، آیا دغه توافق پانه چې طالبانو سره کېږي دا به هو به هو همسې عملي شي چې د کاغذ پر مخ ده کنه؟ مخکې هم دې ته اشاره سوي دي چې دوی به بیا خپل تصمیم هغه وخت ونیسي چې که چېرته طالبان په هغه شکل چې دوی ویلي ول عملي کوي، او مخکې بیا دوی د کامل نفاکرو د ټول وتلو لپاره به بیا تصمیم نیسي.
بله احمدزی صاحب، ما هم دقیقا غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې دا څومره د امریکا له انتخاباتو سره تړاو لري. اوس چې ولسمشر ټرمپ دا خبره کړې ده، څه باندې دوی اشتي کریسمس ته پاته دی، شاوخوا دوی میشتي وخت که په نظر کې ونیسو له لوجستیکي په لاره څومره ممکنه ده که چیرې دا کار دوی وغواړي دا کار وسی؟
یو خو هغه څه وتل دي چې په لوجستیکي لحاظ له هغه څه سره چې دوه راغلي او بیرته ووځي، دا د اقل یو کال هم ورته کم دي. که چیرته بیا داسې هم وکړي چې مثلا په خوایي چې وکړه چې دا یو غټه جفا و د افغانستان سره، چې اکثره مسایل اکثره وسایط دا شیان پاکستان ته وسپارل، سره له دې چې دلته افغان اردو پوره اړتیا لري دغه موضوعاتو ته، خو د لوجستیکي پلو هم دا کاملا ناممکنه ده، ځکه امریکا په زرګونه کیلومتره د افغانستان څخه لرې دی، او موږ یو مستقیم داسې د اوبو لاره هم نه لرو چې حداقل دوی د خپل کشتیو کې بار کړي او هر څه ویسي. تنها د اساکرو موضوع نه ده، دلته د دو وسایلو وسایط دي، دا اصلا ناممکنه ده. فقط همدغه دی چې د خلکو از خان فریبي ده، او فقط غواړي په همدې موضوع د یو لاسته راوړنې په شکل وښي امریکایانو ته چې مؤسسه وعده کړې وه هغه مې ترسره کړه. حال دا چې امریکایان هم دا پوښتنه ترینه کولی شي چې په جریان د دغه څو کلو کې چې ته ولسمشر وې، ولې دې موضوعاتو ته دې پام نه کوو، چې اوس په دې څو ورځو کې غواړي؟ دا اصلا ناممکنه ده، بې معنا خبرې دي او اصلا امکان نه لري.
بله احمدزی صاحب، په داسې حساس وخت کې چې دا ډول څرګندونه کېږي، له سیاسي او نظامي پلوه څه عواقب لرلی شي؟ یعنې حالات او شرایط ډېر نازک دي په افغانستان کې، دلته د سولې خبرې روانې دي، هلته په امریکا کې د انتخاباتو موضوع ده، څونه د سیاسي او نظامي پلوه عواقب لرلی شي؟
عواقب واقعا وخیم دي، خصوصا د افغانستان دغه متزلزله حالت ته. دلته تاسو وګورئ، د نړۍ غوښتنه همدغه ده، د ټولو مختلفو هېوادونو، د اروپایي اتحادیې، د افغانستان د خلکو، د افغانستان حکومت او نور ټولو، چې انحطاف پذیري دی باید د دواړو ډلو ترمنځ پیدا شي، یو بل ته د ځینو موضوعاتو څخه تیر شي، تر څو دغه د سولې خبرې اترې یو نتیجې ته ورسیږي. خو دغسې څرګندونې په دې معنا دي چې خپله د امریکا شتون دلته یو قوت دی یو زور دی هم افغان حکومت نه متاثر دی هم د طالبانو تحریک نو په دغه حالت کې کچې په یو سو کوشش دوی هم دی زه فکر نکوم چې د انحطاط پذیری لور ته بیا د اقل یو ګامم واخلي خصوصا د طالبانو ټول ده نو په دغه خاطر هم د دغه سي مسایلو سرګندولو یادول په دغه سیاسي شرایطو کې ډېر ستونزې راځيږي او چې بیا به راټولول ګران وي
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زایو
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
زمو شغل ازادي رادیواري دوستانو زموږ په خبرونه کې نور راپور نه همسته د افغانستان د سولې اړوند په هند کې موږ کوشش کوو چې له خپل همکار سره اړیکه ونیسو چې له هندي چارواکو سره د افغانستان د ملي مصالحې د مشر عبدالله د لیدو یا د لیدنې کتنې د موضوع جزئیات را سره شریکي را سره وسیږي خو مخکې تر دې چې هغه موضوع ته ورسو یو بل راپور اخلو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې د ناګورنو قرباغ په جګړه کې له آذربایجان سره هر ډول انساني او مالی مرستې ته چمتو دي دغه حزب اجرایه شورا غړي هغه ادعا رد کړه چې ګواکې د ناګورنو قرباغ تازه پیل سوې جګړې ته جنگیالي استولې دي په دې اړه نور جزئیات په کابل څخه زموږ همکار رحمت الله افغان پر راپور کې وو
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د ناګورنو قرباغ په جګړه کې یو ځل بیا د آذربایجان ملاتړ وکړ خو هغه راپورونه ایراد کړل چې ګواکې دې جګړې ته جنگیالي استوي د حزب اسلامي اجرایي شورا غړي امین کریم د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کورنو غوښتل شي چمتو دي چې له آذربایجان سره مالی او انساني مرستې وکړي
ملت افغانستان
د افغانستان ملت او دولت همداشان حزب اسلامي د نړیوالو قوانینو د ملاتړ په چوکاټ کې له آذربایجان ملاتړ کوي خو لږ تر لږه تر اوسه آذربایجان ته د انساني قوې د لیکت خبره نه ده مطرح شوې کرانه و غوښتل شي نه یوازې موږ بلکې ټول ملت د آذربایجان لپاره حق او مشروع غوښتنې نه هر ډول فداکاري او مرستې ته چمتو یو
د ګلبدین حکمتیار وسلوال په نوې ملسیزه کې هم د آذربایجان په پلوي په ناګورنو قرباغ سیمه کې جنگیدلی او ښاغلی حکمتیار په خپل تیر اونۍ دغه خاطره په ویاړه یاد کړه د قرباغ د جلا غختون کې وسلوال ډلې بیان د ارمنستان امر رادیو ته ویلي دي چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره توافق ته رسیدلی څو د ناګورنو قرباغ جګړې ته یو ځل بیا جنگیالي واستوي لا پرله پسې هڅو سره سره بیا هم د افغانستان جمهور ریاست او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه د سپتمبر له 28مې راهیسې جګړې پیل سوې چې تر دې دمه په کې لږ تر لږه د 300 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی باور دی چې ښایي اصلي تلفات له رسمي شمیرو زیات وي د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه په 1994 میلادي کال کې هم جګړه سوي و چې شاوخوا 1000 کسان پکې وژل سوي وو کابل اوس هم په رسمي ډول په اوسنۍ لانجه کې د باکو ملاتړ کړی چې له امله یې ارمنستان د اعتراض په ډول په سیمه کې د نړیوالې څارونکې ډلې له غړیتوبه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه ناګورنو قرباغ چې وګړي ارمنیان دي د پخواني شوروي پر مهال د آذربایجان برخه وه او د شوروي تر ماتېدو وروسته یې دواړو نویو خپلواکو شویو هیوادونو پر ملکیت جګړه پیل کړې
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ
د افغانستان پر راپورونو باندې تمکیر جو افغان ماشوم صبغت الله په نړیواله کچه د ریاضي سیالي وګټله یو ولس کلن صبغت الله چې اصل د هلمند ولایت په کمبودیا هیواد کې د څلويشتو هیوادونو د نږدې څلور زره زده کوونکو ترمنځ تر ټولو چټک په 8 دقیقو کې 200 د ریاضي پوښتنې حل کړې دي د صبغت الله پلار محمد ضیا حیدری له ټولو افغانانو غواړي چې د خپل ماشومانو زده کړو برخه ته ځانګړې پاملرنه وکړي په دې اړه نور تفصیل د ډیوې نادر پر راپور
یو ولس کلن صبغت الله حیدری هغه څوک چې د ځان او خپل هیواد لپاره لوړی هیلی لري. صبغت الله حیدری څه موده وړاندې د کمبودیا هیواد کې د ریاضي سیالیو کې ګډون وکړ او پایله کې یې یادو سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ. د صبغت الله په وینا په یادو سیالیو کې د 8 دقیقو په ترڅ کې 200 پوښتنې ځواب کړې، هغه څه چې د نورو زده کوونکو پر وړاندې یې د ذکاوت ښکاره کړ. صبغت الله حیدری ازادي راډیو ته وویل د خپلې دې اتلولۍ لپاره ډیر خوښ دی او راتلونکي کې غواړي چې د یو تکړه ډاکټر تر څنګ د هیواد جمهور رئیس شي.
ډیر خوشاله سم چې د افغانستان بیرغ مې د 30 هیوادونو ترمنځ کمبودیا هیواد کې پورته کړ. زه غواړم د زړه ډاکټر سم، ځکه چې دلته د زړه ښه ډاکټران نسته او د درملنې لپاره بهر ته ځي. بیا که اوس ول غواړم ولسمشر هم سم.
د کمبودیا هیواد د ریاضي دی نړیوالې سیالۍ کې له 30 هیوادونو نږدې 400 زده کوونکو ګډون کړی وو. صبغت الله حیدری د ریاضیاتو برخه کې د نړیوالې اتلولۍ ترلاسه کولو وړاندې په ملي کچه هم د ریاضیاتو ډګر ګټلی وو. صبغت هرات ولایت کې د افغان ترک ابتدایي ښوونځي کې زده کوونکی او د هلمند ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د صبغت الله حیدری پلار محمد ضیا حیدری له خپلو ماشومانو لري په هلمند ولایت کې د فلزکاري دنده لري او له همدې لارې هڅه کوي چې د خپلو 4 زامنو د لومړنیو زده کړو لګښت برابر کړي. ښاغلی حیدری وایي افغانان نه باید په بې ځایه شیانو کې سیالۍ وکړي، بلکې خپلو ماشومانو ته د زده کړو له لارې د پرمختګ لار ور په ګوته کړی.
دا افتخار خو یوازې ما افتخار نه دی، د ټول افغانان زموږ د ټول لپاره یو لوی افتخار دی، یو لوی دستاور دی. الحمدلله چې دې ګټلی دی او زه ارزو لرم د ټولو افغانانو سره چې خپل په اولادو باندې ډېر تعلیم وکړي، ځکه چې الحمدلله اکثره فامیلونه شته چې امکانات یعنی تر موږ د سل برابر امکانات ډېر لري. ما خپل د بچیانو په تعلیم په خاطر ډېر توجه نه کوي.
د افغانستان خواله رسنیو کې هم د نورو تودو مسایلو ترڅنګ د صبغت الله نوم د عام خلکو ترڅنګ د چارواکو لولوري لاس په لاس کیږي. صبغت الله حیدری کمبودیا هیواد کې د امریکا، سعودي عربستان، عربي متحده امارات او هند په ګډون د 30 هیوادونو زده کوونکو ته ماته ورکړې ده.
دوستانو مخکې تر دې چې د افغانستان د سولې اړوند نور بل راپور ته ورسو، یو نړیواله موضوع اخلو. نړیوال بانک په نړۍ کې د سختو بې وزلو د شمیر زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. په داسې حال کې چې د کورونا وبا د نړۍ اقتصادي وضعیت تر حد زیات تر فشار لاندې راوستی دی، داسې عوامل هم شته چې د لوږې د مخنیوي د هڅو د لارې خنډ ګرځي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
نړیوال بانک وایي چې له 2 لسیزو را په دې خوا به 6 کال په نړۍ کې بې وزلي زیاته شي. دغه بانک د چهارشنبې پر سرګند کړ چې د کورونا له خپرېدو سره یو شمېر نور شیان لکه د جګړو اعدامې او د هوا بدلون یو ځای شوي دي چې مخکې لا د لوږې د مخنیوي چارې ورو کړې وې. د نړیوال بانک له وړاندوینې سره سم پر 115 میلیونه سخته بې وزلو به 80 میلیونه نور ورزیات شي او د اقتصادي ستونزو له امله به تر 2020 کال پورې د ټولو شمېر نږدې 150 میلیونو ته ورسېږي. هغه کسان چې د ورځې تر 1.9 ډالرو چې نن سبا نږدې 145 افغانۍ کېږي کم لګښت لري، دوی د سخت فقر په کټګوري کې راځي. د فقر او د هوساینې د شراکت راپور په هرو 2 کلونو کې یو ځل خپری شي. د دې راپور له مخې د بې وزلي کچه به روان کال له 9.1 تر 9.4% پورې په نړۍ کې ورسېږي. په دې ډول به نړۍ د 2010 کال د سختې لوږې کچې ته چې 9.2 ته رسېده ستنه شي. که چېرته د کورونا وبا نوی خپره شوې نو تمه وه چې 6 کال په نړۍ کې د سختې بې وزلۍ کچه 1.9 ته راټیټه شي. د راپور له مخې په هغو هیوادو کې به د سختو بې وزلو شمیر زیات شي چې اوس هم پکې خوار خلک ډیر دي. په راپور کې دا وړاندوینه شوې ده چې په یو شمیر هغو هیوادو کې چې متوسط عواید لري د پام وړ خلک به د سخت فقر تر کرښې لاندې کچې ته ټیټ شي. نړیوال بانک وایي د جګړو له فشارونو او د اقلیم له بدلون سره چې کورونا وبا یو ځای شوې ده، کشر او بنسټیز اقدامات ونه شي تر 2030 کال پورې به د لوږې مخه ونه نیول شي او تر هغه وخت پورې به په نړۍ کې په نسبتا عادي حالت کې بیا هم 5% خلک د سخت فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ا دوستانو تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس په ورسو وبرو چې د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبد الله عبد الله وایي چې لټولو هیوادونو غواړي چې خپل رقابتونه او سیالي پریږدي او د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. شغل عبد الله چې د هند په سفر وتلی دی، هلته له هندي چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. شغل عبد الله سره په دې سفر کې زموږ همکار فیروزه عزیز هم لاده او هغه را سره اوس د خبرو جزئیات را سره شریکوي. فیروزه، خبرونه ته ستړي مسې که ته راته وایې چې شغل عبد الله له هندي چارواکو مو هندي چارواکو سره وکتل او د افغانستان د سولې په اړه نور څه وویل؟
مننه. بله، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله څو دقیقې وړاندې هم وینا درلودله د هند د تحلیلي او دفاعي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې. ښاغلی عبدالله تازه دا وویل چې موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې په افغانستان کې د خپل رقابتونه پریږدي او د افغان سولې اړوندې ورسره همکاري وکوي. ښاغلی عبدالله زیاته کړله چې دا مهال که څه هم د سولې په برخه کې هم په کور دننه او هم بهر هڅې روانې دي، مګر بیا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی اوشته رسېدلی. هر ورځ زیات خلک ټپیان کېږي، ملکي خلک وژل کېږي. غوښتنه یې وکړه له ټولو هغو هېوادونو چې د افغانستان سره په همسایتوب کې دي یا ګاونډیان دي، غوښتنه وکړه چې باید په دې برخه کې ورسره همکاري وکوي. ښاغلی عبدالله، تر دې مخکې لغرمې مخکې نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. نریندرا مودي هم ژمنه وکړه په دې دقاتو کې چې له دوی سره البته په سوله کې همکاري کوي، هغه سوله چې د افغانانو د خوښي وړ وي او افغانان ترې حمایت کوي، له هغې سولې هند هم حمایت کوي، هم ملاتړ کوي. ټاکل شوې ده له دغه اوسني لیده کاته وروسته البته د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره وګوري او له هغه وروسته دا سفر پای ته رسیږي. کوریبا جانې،
ډیر زیاته مننه کوم فیروزه عزیزی. ولا نوی ډیلی څخه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د سفر جزئیات را سره شریکول. خبرونه مو ادامه لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم یو نړیواله موضوع اخلو. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په بیساري توګه زیاتې سوي دي چې دغه وایرس بیا چټک خپرېدو ته اندېښنې زیاتې کړي. چک جمهوریت، جرمني او رومانیا په یوه ورځ په زرګونو نوي پیښې د ریکارډ تر ساتې پورې ثبت کړي دي. نور تفصیل نوریاس نوري راکوي.
د چک جمهوریت په یو ورځ کې د کورونا 5315 او جرمني له 4850 زیات مثبت پیښې ثبت کړي. د دواړو هیوادونو روغتیایي چارواکو د کورونا د نویو مثبتو پیښو خبر پرون داسې مهال ورکړ چې یو شمیر اروپایي هیوادونه دغه وایرس بیا چټک خپرېدو ته اندېښمن دي. په چک جمهوریت کې دا په یوه ورځ کې د کورونا د ثبت شویو مثبتو پیښو یو نوی ریکارډ دی. تر دې یوه ورځ مخکې د 4450 پیښو ریکارډ ټینګ شوی و. په دغه هیواد کې چې نفوس یې 10,000,000 دی، د نفوسو په تناسب د کورونا وایرس پیښې په تیرو دوو اونیو کې په بېساري توګه زیاتې شوې دي. دغه وضعیت په پام چارواکو په دې هیواد کې له تیرې دوشنبې راهیسې د دوو اونیو په مخه بیړنی حالت اعلان کړی دی. د ثانوي دورې ښوونځي تړل شوي، د خونو دننه تر لسو او د باندې له شلو زیات کسان نشي راټولېدلی. په چک جمهوریت کې تر پرون پورې د کورونا وایرس له امله د مړو شوو شمېر 879 ته رسېدلی و. جرمني چې د سې شنبې په ورځ د کورونا 2828 مثبتې پیښې ثبت کړې وې، خبرداری ورکړ چې هیواد ښایي پر کورونا کنټرول له لاسه ورکړي. په جرمني کې د مړو شوو شمېر 9501 ته رسېدلی دی. ایتالیا چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي چې دغه وایرس له کنټرول ونوځي، له پرون راهیسې د باندې د ماسک اغوستل اجباري کړي او سرغړوونکي ته د تر 0 یورو پورې نغدي جریمه ټاکلې ده. دغه هیواد چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا تر ټولو زیات ځپلی و، د اګست له میاشتې راهیسې پکې د کورونا مثبتې پیښې په تدریجي ډول په زیاتېدو دي. ایتالیا پرون چهارشنبه د کورونا د 3,689 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. دا د اپریل د میاشتې راهیسې چې په دې هیواد کې د کورونا پیښې اوج ته رسېدلې وې. په یوه ورځ کې د کورونا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې دي چې ثبتېږي. په ایتالیا کې د کووید 19 پر ناروغي د مړو شو کسانو شمیر شپږ دېرش زره او یو شپېتو ته رسېدلی. د ایتالیا حکومت هم په هیواد کې اضطراری حالت د راتلونکي کال د جنوري تر یو دېرشمې پورې غځولی دی. رومانیا چې د کورونا وایروس پیښې پکې په زیاتېدو دي، پرون په یوه ورځ کې د 2950 پیښو په ثبتولو سره نوی ریکارډ ټینګ کړ. دغه وضعیت چارواکي دې ته اړ کړل چې په پلازمینه بوداپست کې چې ډېرې نوې پیښې ثبت شوې، یو ځل بیا د خونو دننه رستورانتونه، تیاتر، سینماګانې، قمارخانې او د نڅا ځایونه بند کړي. په رومانیا کې چې نفوس تقریبا 40 میلیونه دی، د کورونا 122,500 او د مړینو 5203 پیښې ثبت شوې دي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله زموږ خبرونه مو را سره واوریدلې. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د افم پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ریډلای سي. او کچيري غوړي چې زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم واوري، کله انټرنیټ اسانتي لري نو کولی سي د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. هلته زموږ راپورونه تکرار او هم په ژوند بنا اوریدلای سي. اوس په کابل کې څلور بجې او 10 دقیقې دي. یو ځل بیا د احمد تکل څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي سرتیري به د سدګنی کال تر کریسمس پورې له افغانستان وباسي. طالبانو د دې اعلان هرکلی کړی او په یو بیان کې ادا کړ د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې د عملي کولو په برخه کې مثبت ګام بللی. د هند صدر اعظم نارندر مودی وای هغه سوله چې افغانان یومنی د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلی مودی دا څرګندونې نن په نوې دلی کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړې. په بلخ ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي. د بلخ ترافیک پولیس وایي په دې پیښه کې چې نن سهار په خولم ولسوالۍ کې د کابل مزار شریف پر لویه لاره وشوه، دوه نور کسان هم ټپیان شوي دي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباغ کې وضعیت نن لا هم ترنګلی و. په دې سیمه کې پرون د دواړو لورو ترمنځ درنې نښتې وشوې. بلخوا د ارمنستان ولسمشر ارمین سرکیسیان د هیواد د ملي امنیت د خدماتو د ادارې مشر له دندې لرې کړ. نړیوال بانک وایي د اروپا او منځنۍ آسیا هغه هیوادونه چې اقتصاد یې د ودې په حال کې دی، له 2008 کال راهیسې له خپل تر ټولو سخت اقتصادي بحران سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. او د 2000 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه سکل مخکخ امریکایي شاعر لویس ګلوک وګټله.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو سپورتي خبرونه بل اکرام الله اکرام خبر.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوړه لیگ سیالیو په لړ کې نن موچھا یمو او اباسین اتصپی لوبډلې سره مخامخ شي. دا دروانو سیالیو د بی گروپ د لومړی پړاو وروستۍ لوبه ده چې د کابل پر وخت د مازیګر په 4 بجې او 1.5 دقیقې پیلېږي. د دوړو لوبډلو لپاره د دې سیالي بریا د مخکې تک کوم چانس ځکه نه برابروي چې د دې گروپ دوه لوبډلې طوفاني هریروت او سپین غر بازان وار لمخه نیمه پایلو به توتلې دي. اخوا بیا د الف گروپ د لومړی پړاو وروستۍ لوبه به سبا د هندوکش وقابانو او میوند اتلانو ترمنځ ترسره شي. په الف گروپ کې شاهین اسمعي د و نمبر په لرلو سره د گروپ په لومړي سر کې ځای لري او لوړاندې نیمه پایلو به تلار پیدا کړي. د دې گروپ دوهمه لوبډله سیمرغي البرز چې څلور نمبر لري او دریمه لوبډله بیا میوند اتلان دي. د فوټبال فدراسیون وایي ک میوند اتلان غواړي نیمه پایلو به تلار وکړي، نو د سبا ورځې په لوبه کې باید د هندوکش وقابانو ته د وو ګولونو په توپیر ماتي ورکړي. په دې سره به نمرې له سیمرغي البرز لوبډلې زیاتې او د گروپ دوهم ځای بخپل کړي او نیمه پایلو به تبلار پیدا کړي. د دې سیالیو د نیمه پایلو په پړاو د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ پیلېږي. لومړۍ نیمه پایلو به د سپین غر بازانو او شاهین اسمعي لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. په کابل کې نن د والیبال جام سیالۍ پایل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د نشراتو مسول عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د کابل اته لوبډلې برخه لري. دی وایي د سیالۍ 15 ورځې دوام کوي چې په پایله کې به د کابل د ولایتي لوبډلې لپاره غوره لوبغاړي په نښه شي. د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې غلام حیدر او سروري او په دوهمه لوبه کې د نور رحمان ترخیل او عقاب بابا لوبډلې له یو بل سره مخ کیږي. والیبال په افغانستان کې وګدا مخینه لري خو لوبغاړي شکایت کوي چې په وروستۍ کې د ورزشت د حکومت پاملرنه کم شوې ده. خود والیبال فدراسیون ویلي چې د مالی امکاناتو د کمښت لامل لستون جو سره مخ دي. او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غورا لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن سن رایزر حیدرآباد او کینګز 11 پنجاب لوبلې دی او بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. دا لوبه په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې په سیمه ییز وخت د ماښام په 6:30 پیلېږي. په دواړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي لوبېږي. محمد نبی او راشد خان د حیدرآباد او مجیب زدران د پنجاب لوبډلې برخه ده. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې چنئی سوپر کینګز لوبډلې ته د لاس منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې لوبه کې کلکتی لوبډلې لومړی بیټنګ وکړه او په ټاکلو شلو اورونو کې یې د لاسو لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته د 128 منډو هدف ورکړ، خو چنئی لوبډله ونه توانېده چې یاد هدف پوره کړي. د چنئی لوبغاړو په ټاکلو شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو 125 منډې وکړي او دا سیالي د لاسو منډو په توپیر وبایلله.
او زم د نن ورځې د دې خبرونه د اونیس پروګرامونه دي. اول به د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او ورپسې کور کلی مهروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، ستړي مشي. په کابل کې د یونیسف د دفتر په وینا د کورونا وایروس له وجې قرنټین او د خلکو ویره د دې سبب شوه چې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شي، او کوم چې له مخکې په سوی تغذي اخته و حالت نور هم د اندېښنې وړ شي. په همدې هکله مو په مشرقي زون کې د یونیسف د دفتر د تغذیې د برخې له مسؤول ډاکټر بسم الله عنایت سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. په پایل کې درته وایي چې په افغانستان کې په کوم شمیر خلک هغه ته ډیر زیات اقتصادي فقر لاندې ژوند کوي.
بختانه چې زموږ د ملک د ناخوالو د شتون له وجې غټه کتله وګړي فقر باندې اخته دي او د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي، چې د روانو جنګونو خصوصا د 1940 کلونو جنګونو یو زیږنده ده. دا چې کوم فیصدي خلک فقر باندې اخته یي، تازه سرویګانو د نړیوال بانک له خوا ترسره شوې ده ښیي چې زموږ د درنو هیوادوالو څه د پاسه 50% وګړي د فقر د کرښې څخه لاندې ژوند کوي. البته دا د فقر کرښه زموږ د هیواد لپاره نسې تعریف شوې چې یو وګړی په 40 ساعتونو کې د 70 افغانیو څخه زیات عاید نه لري. د رته کم عاید چې معادل دی $1 کېږي، د دې څخه کم عاید لري. نو دا په خپل فقر بیا مستقیما د ماشومانو په هغه باندې روغتیایي او تغذیه حالات باندې منفي اغیزه لري.
له کورونا را وروسته کله چې اولین جیل لپاره افغانستان ته کورونا راغله، د څومره د ماشومانو په تغذیه باندې منفي اثر وکړ؟
کورونا یو نړیواله وبا ده، د ژوند ټول اړخونه سخت متضرر کړي دي او منفي اغیز یې د ژوند په ټولو اړخونو باندې کړی ده، او د دې سره په څنګ کې د ماشومانو تغذیې حالت باندې هم منفي اغیز لري.
بله،
د ارقامو د تحلیل پر بنا چې موږ د 2000 کال لپاره تقریبا 6,90,000 ماشومان په هدف خوارځواکي باندې هدف ټاکل شوی چې موږ به د 2000 کال په جریان کې په درملنې پروګرام کې شامل وو، خو د مرقامو تحلیل وسخی چې دغه رقم 1,80,000 حد ویل کی چې دا به 1,80,000 وي، چې دلته موږ 15% زیاتوالی وینو. البته د کورونای شرایطو په جریان کې قرنټین رامنځته کیږي، په قرنټین کې د کورونیو دغه درآمد او کاروبار ټول په ټپه دريږي. کورنۍ په دې نه توانېږي چې خپل ماشومانو ته متوازن غذا تیار کړي. ډیره مهمه نقطه په دې کې د لاسرسي موضوع ده. هغه ماشومان چې په خوارځواکي باندې اخته دي هغه باید هفتوار کلینیکونو ته لاړ شي، خپل هغه هفتوار راشن واخلي. ولې د کورونا د یېرې له وجې نه کورنۍ ونشو کولای چې مثلا خپل ماشومان کلینیک ته یوسي تر څو هغه د درملنې مواد ترلاسه کړي. نو په شروع کې د دې هغه تاثیرات دا و چې مثلا ارقام موږ تحلیل کړي داخلي بستر مریضان هغه قرنطینی شرایطو کې 40% کموالی د خدماتو په عرضه کې رامنځته شوی او 10% په اوبیدیسا مرتوی، یعنی هغه مریضان چې هغه اختلافي نه وي او سراپا په شکل سره د راشن د اخیستلو لپاره راځي په وږ کې کموالی راغلی. نو په اوږد مهال کې د دې تاثیرات دا ده چې موږ اوس د ارقامو تحلیل بیا چې کړی ده نو دا 14% موږ اضافه دغه د کیس لوډ زیات شوی ده. د هدف نه موږ د شدیدو خوارځواکو ماشومان 14% زیاتوالی پکې راغلی ده د کورونا له وجې.
بله، که درته وایي چې وروسته له دې نه چې کورونا په افغانستان کې د سیت څناڅه راکمه سواله اول شدت نه دغه وخت بیا د ماشومانو تغذیه ته څومره پاملرنه وسوه که ونسوه؟
د کورونا په جواب وین او خبرګون چې د صحت مهم برخه جوړوي، دغه په څنګ کې د صحت د ماشومانو تغذیه لپاره هم کارونه وسوله. البته موږ په ټول کلینیکونو کې د تغذیه مشاوري نشته چې د میندو سره تغذیه مشورې کوي، دغه د قد و وزن اندازه کوي په نظم شکل سره او دغه تعامه په هوای ورکی، خصوصا میندو تعامه په هوای ورکی چې چیرته مثلا یو مور په کورونا باندې اخته یې هغه ماشوم ته مثلا خصوصا د مور شو دی ورکی کې ورنه کې کوم اړین غذایی مواد ورته ورکړي. نو بلې، د صحت یا د روغتیا د خدماتو په څنګ کې د تغذیه خدمات هم اړوند کلینیکونو کې د روانه د جریان لري.
د عامه روغتیا د وزارت په وینا د کورونا دوه موج را روان دی. په داسې یو حالت کې تاسو کورنۍ ته توصیه لرئ چې څوک تر څو ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته نیسي او له بلې خوا خپله یونیسف څه پروګرام لري؟
مننه. بیا هم دا ډېره مهمه پوښتنه ده، ځکه دوم موج پیشګویي شوې ده چې بیا هم روانه ده. رښتیا هم کورنۍ ته مهم پیغامونه دادي چې باید لکه څنګه چې د رسنیو له لارې او د نورو صحي مراکزو له لارې کورنۍ ته ویل کېږي چې اول باید حفظ الصحه مراعات شي. د دې سره په څنګ کې باید ماشومانو د تغذیې د ښه والي په خاطر باندې د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. هغه ماشومان چې هغه د مور په شیدو باندې تغذیه کېږي، هیڅکله باید که چېرته یوه مور مشکوکه وي یا هم کورونا لري، نو مهم پیغام دا ده چې باید دغه ته د مور شیدې ونه ډیرول شي. البته کوم ماشومان چې هغه په خوارځواکۍ باندې اخته دي، د کورونایي شرایطو کې هم باید هغه کلینیکونو ته راوړي ترڅو دغه هغه د دوه هفتو راشن د کلینیکونو لارې د درملنې لپاره ورته ورکول کیږي، هغه ته مراجعه وکړي، هغه باید ونه ډیرول شي. البته د کورونای یو غټه یې راډاوه چې ماشومان کلینیکونو ته نه بیایي ځکه د کورونا نه ویره وه. خو زموږ پیغام د عامې روغتیا د وزارت پیغام دا ده چې باید په داسې شرایطو کې هم ماشومان ضرورت لري چې باید کلینیکونو ته راوړل شي او خپل اړین توکي د دوی د درملنو لپاره واخلي.
د یونیسف پروګرام راته ونه ویل چې د کورونا د دویم موج راتلو سره څه آمادګۍ نیولي تر څو ماشومانو ته دوی رسیدګي وکړي چې هغه دوی مرستې ته ضرورت لري؟
مننه. رښتیا هم آمادګۍ موږ لرو. د عامې روغتیا د وزارت سره په څنګ کې د تغذیه کلستر او یونیسف په ټولو روغتیایي مراکزو کې زموږ د تغذیه پرسونل شته، هغوی ته ټرینینګونه ورکړل شوي دي چې کورونایي شرایطو کې کوم مثلا کوم رقم دغه خدمات وړاندې کړي په کوم شکل سره، دا ټرینینګونه دایر شوي هم دي البته په جریان کې دي. بل مهم آمادګي دا ده چې موږ د کورونا د کووېډ 19 یا د کووېډ 19 په شرایطو کې د تغذیه لپاره خاص ګایډلاینونه د عامې روغتیا وزارت له خوا نهایي شوي دي او هغه تکثیر شوي دي ټولو کلینیکونو ته لیږل شوي دي. مهم خبره بل دا ده چې موږ د بیړنیو حالاتو د جواب وینې لپاره د موبایل یا سیار ټیمونه لرو چې په هغو کې هم د تغذیه پرسونل شته او د تغذیه خدمات د هغو له لارې وړاندې کیږي. البته په هغو لرو پرتو منطقو کې چې هغه هلته د زمي په جریان کې د لارو د بندېدو امکانات وي، موږ په ولسوالیو کلینیکونو کې د وینټرایزیشن پلان په نامو چې د ژمنۍ پلان ورته وایي، د هغو د پلان له مخې هغو کلینیکونو ته د شپږو میاشتو سپلای کړی ده چې خدای مکړه که چې مثلا شرایط سختېږي، لارې بندې وي، نو موږ به هلته د ماشومانو د درملنې لپاره کافی سپلای لرو. علاوه دې زمونږ د عامه پوهاوي د برخې چې په کې د تغذیې خدمات او عامه پوهاوي پیغامونه هم شته، دا پلانونه هم روان دي ټولنې او د وګړو د عامه پوهاوي د لوړولو لپاره په نامه د کمیونټي انګیجمنټ یا د ټولنې د ښکېلولو برنامې دي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي، خصوصا د حفظ الصحې په رابطه، ورسره په څنګ کې د ماشومانو د تغذیې په رابطه چې د مور په شیدو باندې تغذیه شي او د مور شیدې په هر شرایطو کې باید ورته ورکړل شي، هغه ونه درول.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من اردونکو دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
میزه تل بیني تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه درنو دوستانو، زه وګم جبر خلیم او د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی تاسو ته وړاندې کوم. آیا تاسو هم د منی په موسم کې خوراکي توکي وچوي؟ ولی ځینې خلک د منی په موسم کې خوراکي توکي وچوي او وچوي خوراکي توکي کوم زیانونه لزانه سره درلودلای شي. نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته ورشي.
قدر من دوستانو، په افغانستان کې د منی پر رسیدلو سره اکثره کورنۍ کوښښ کوي چې د ژمي لپاره ځینې خوراکي توکي وچ کړي، چې دا کار په کورنیو کې له پخوا راهیسې دوام لري. ځینې خلک د اړتیا له مخې په اوړي کې خوراکي توکي وچوي، ځکه په اوړي کې د ژمي په پرتله د خوراکي توکو بیه ټیټوي. داسې کورنۍ هم شته چې دغه کار یو دود ګرځېدلی دی او هر کال د اوړي په موسم کې خوراکي توکي وچوي، او ځینې کورنۍ بیا د خوند او هواس له مخې د ژمي لپاره تیاری نیسي. د کابل ولایت اوسیدونکي حمیده وایي چې دوی د پخوا راهیسې د اوړي په موسم کې خوراکي توکي وچوي.
پخوا خو مو وچول، اوس یې وچو، اوس هم شی چې په ژمی دوبی کې پیدا کېږي په ژمی کې بیا لږ شي، په دې خاطر یې وچوو چې ژمی ډېر خوند کوي. هلته واورې اوري، موږ به یا د وچ غوښه پخ کړې یا وچ بانجان یا دا شفتاله ډېر خوند کوي په هغه وخت کې چې سړی دا وچ شیان پخه کړي. نو والا نظامات خو طبعا نظامات شته په هر کار کې، خو بیا هم دغو نه بیا راحتي هم لري که اوس موږ په دا دوبی کې زحمت وسې ژمی کې بیا بېغمه یو هغه د بې زحمت مثلا بانجان اوس پوسته وچوي په ژمی کې بیا هغه تیار پوست کړي هغه په اوبو کې شه او بېرته یې برانې کړو، ډېر خوند کوي. مجبوریت هم د اقتصاد له امله مجبور یې چې دا وخت وچ کړو. په ژمی کې بیا دا چې نه پیدا کوي که پیدا هم سي ډېر قیمته یې څوک یې نه شي اخیستلی، په دې خاطر باندې دا وچ تیار په کور کې هغه پخوي خپل ورځ شپه په تېرو. خو بانجان وچوو، پیاز وچوو، مرچ وچوو، مثلا رومي بانجان وچوو، ګندنه، پالک دا وچوو په دوبی کې، بیا په ژمی کې ترې نه استفاده کوو.
نوموړی زیاتوي سره له دې چې د خوراکي توکو وچول ډېر ستونزمن کار دی، خو د مجبوریت په اساس خلک د هر څه زغمي تر څو په ژمي کې یو څه ولري. بله خوا د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي احمد ګل وایي چې دوی خوراکي توکي ډېر نه وچوي، خو غوښه د خوند لپاره وچوي.
مو یو زوړ باغ درلوده، صرف مو په خانۍ میوه لکه توتان او زردالو درلودل، بیا زردالو مو وچ کړي دي، دغه مو کشته جوړ کړي او توتان مو وچ کړي دي، بیا په ژمي کې به سم خرڅول او سبم نش جان کول. لاندې مو کړای دي، لاندې زما خپل ډیر خوخیږي، باوجود چې مو د شان وچ کړي نه دي، اما نش جان کړیم دي د خلکو سره کیفیت تغیر ډیر لري هغه شان چې موږ تازه نو جان کوو دغه د ویتامینو د نگانه هغه د کیفیت د نگانه د خوند او مزه د نگانه یو ورخته دی او هغه چې وچ دی هغه بل ورخته لري
نو موږ زیاته وی چې دوی زنی میوه هم وچوي خو په تیز لمر کې نه بلکې په سیوري کې لکه انګور د ممیز په خاطر آلو بخارا او داسې نور همدارنګه د پکتیا ولایت اوسیدونکو خالد وزیری وای چې اکثره خلک ځکه په اوړي کې خوراکي توکي وچوي چې په ژمي کې یې قیمتونه لوړیږي او دا د اقتصاد په لاره کورنۍ سره مرسته کوي تر څو په ژمي کې چې هر څه ګرانیږي یو څه د خوراکي توکو زیرمه ولري
سادي ګټ لري نو دا په ژمي کې مثال هغه شای نه پیدا کیږي نو دا ارزانه تمامېږي سادي بل د لحاظه کورنۍ ته ډیره ګټه رسي مثلا بانجان رومي دا تور بانجان دي آتا پیاز دي غوخه دا ټول وچیږي د خلکو وچوي دا موږ تاسو دوه د رواج دارانه او کلچر دا دا بیا په ژمي کې دا شای نه پیدا کیږي یا قیمت یې نو دې په خاطر موږ په ډیره ارزانه بیا مخسی لیکن په ژمي کې هغه شان ټول لوړیږي قیمتونه جګیږي نو د اقتصادي په لاره ډیره ګټه کوي ملما راځي مثال خلک د روب نه استفاده کوي مګم د روب نه د خپل وچ بانجان هم صحی دي هم مزهدار وي او هم دغه پیاز به خوري کیږي په ژمي کې یو منی 100 روپۍ ته رسیږي لیکن په هغه وخت چې پیاز راوځي الته ډیر ارزانه وي نو دې په خاطر په ژمي کې موږ ته ډیر اقتصادي غلاري ګټه لري
د لوګر ولایت اوسیدونکو خطاب وایي چې اوس خو ژوند ډیر اسانه شوی ځکه لارې خلاص دي او د ټکنالوژي د پرمختګ سره د ژمي په موسم کې هم تازه سابه او نور خوراکي توکي پیدا کیږي د پخوا په پرتله ورښتونه هم دومره زیات نه دي نو تاکید پدې کوي چې کده و چې خوراکي توکو پر ځای له تازه خوراکي توکو ګټه پورته شي دا به خوي
پخوا خود شي اوس لارې باندې واورې به ډېرې اقتصادي ستونزې د خلکو ډېرې او دا لکه ګاندانا پیاز رومي مرچ دا شان به وچول هغه په بامو واچول یا په پټې غچ غرد او غبار ممکن اسه یعنی صحت له لحاظ مخنو اوس خو پازل دی خدای دی لیو ولاته بل ولاته واردات لرو صادرات لرو نو را یخسته مثلا د موټر انتقال هغه وخت خو ډیر کم اوس موټر راوړي مثلا په بازارو کې اوس ګرځي په کلو کې ګرځي اوس له څنګه شله مخکله وچو نه ګټه اخیسته اوس باید له تازه ونه ځکه چې امه ویتامین پورایو په کې ډیر وی هم د سهیل راز کوي باید سره له تازه ونه استفاده وکړي الله په خوانه تر اوسه ډیر ژوند اسانه سوی پازل دی خدای دی
همداراز د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو منیجه براته دا وایي چې دوی په کومه طریقه ځینی خوراکي توکي وچوي
هغه که چې کلمنګ وچو دا راوخلو ټوټه ټوټه کړو او پکې سوري وکړو په چړې باندې مالګه په ور باندې وهو بیا تکای او لرګي ورته راوخلو په غو کې داخلو فاصله په منځ کې پریدو او چیرته د ورځ له خوای لمر تایګدو هغه نه بیا یو تکا ته وو جالي خاورې ګردو د شان یا غومبسه د شان ور باندې کینني لږه ورسته کله چې غوخه وچه شوله تقریبا لس 15 لس شلو ورځو کې کله چې غوخه وچه شوله بیا تکای خلطه ورته ګندو بیا راخلو په تکای خلطه کې اچو چیرته لوړ ځای کې راځړو ار کلمو چې استفاده ترې کوله بیا راخلو په جوش وبوي خښتو نیم ساعت لپاره یا شلو دقیقو لپاره ورو سرهغه بیا او کشو په بو باندې او دغه بخار کې بخار ورک بانجان او بانجان رومي په دې طریقه چې بانجان رومي کله چې موږ وچو اخلو مينځو یې پاک صفه او بیا په چړې باندې میده کوو دوه قشا یا څلور قشا یې کوو لږه وروسته پاکه تکا په صفه باندې یا داس ځای کې چلمروي هغه غلطه ورته وراو او بانجان رومي ور باندې ګدو
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه خ تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخکول کول په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واوري
قدر منو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چی او ریدو ته یې ستاسو پام راغلم
زپر خان ده شکردری ولسوالی دا خوراکي شایان چې زو ګوچي مجبور کې دا خدي بده باندې موږ ته خدي منګ اطراب کې وسیګو اطراب کې وسیګو یو ملما در باندې لګيږي یو ملما تراسي وروره خدي قدر وړي او تاته یو ساسره یو شایدین و او ریخا مخاتي و چې غوخه د سره پرته نو واخره غدي ملما قدر مو سیار شي وسی
مهمانو مرولی دا شکردرې لسوالی تازه خوراک شای چې ورسیږي لغینه زیاته خبره نسته خو چې بیا نه رسیږي بیا مجبور مکلف چې هغه ته وچ کې بیلمه ته راخسته سي تیار شي بس نه ته ضرورت نه ته تکلیفي
د مانو نور رحمان د یوشتم اوزه مربوط وسېګه ما په نظر خو زه خوایم اوس د ټکنالوژي مخکې رسېږي زراعت هم ډیر زیات د تازه میوې خو خ پرېمانه رسېږي تازه خوراکونه سبزیان هم خېډي دي بار ملکونو نم راځي داخل کې مار موسم باندې اوس تازه سبزی پیدا کیږي چې وخت پیدا کیږي ضرورت دی ته نه څه وښ نه سره استفاده وکړو.
ګرانو دوستانو، دا چې وچوي خوراکي توکي د تبابت له اړخه صحي دي که څنګه، وچوي خوراکي توکي د انسان وجود ته کوم زیانونه لري، او که د اړتیا له مخې خوراکي توکي وچیږي نو په کومه طریقه باید وچی، دا پوښتنې به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بلوڅه جاوید راته ځواب کړي.
زیاتره په منی کې خصوصا په دغه موسم کې کورنۍ خوراکي توکي وچوي، آیا دا د صحیح د اړخه به صحیح وي کنه؟
صحیح نظر طبیعي ده چې خپل مشکلات لري، چون هر شی چې ما خپل طبیعي حالت نه بیرون وزي طبیعي ده خپل مشکلات لري. اصلا کله استفاده دي د مواد شیانو خپل خاصیت مار په مقابل کې اور په مقابل کې دیوګي په مقابل کې لاس ورکوي، په یو میکانیزم تخریب د بعضو مواد کیږي، یا په غوښه کې یا په ترکاروي کې خلنه کیفیت چې سړی تازه او نه الله سره وړي له وچو نه نشي راوستی، هغه په حساب خپل مزرات او تاثیرات لري.
ځینې وخت خلک وایي چې وچه غوښه یعنی هیڅ ګټه نه لري، څوک یې وچه کې بیا یې وخوري او حتی د ناروغۍ سبب ګرځي. د کوم ناروغۍ سبب به وګرځي ډاکټر صاحب؟
مننه، دا خو لږ تحقیقات هم په دې مسله کې شوي، تاسو پورې په انسانانو کې ثابت شوی نه ده. خو کوم تحقیقات چې فرضاً په موږکو باندې په نورو حیواناتو باندې شوي، استفاده د بعض موادو چې مر ته وچ شوي بیا هغې موږو ته ورکوي سبب تغییرات شوي. اصلا خپل غوښه چې وچیږي مضر نه ده کنه، خپل حکم شان چې بده کې مصرفیږي فرضاً ډیر مقدار زیات مالګې استفاده کیږي وچول لپاره، چې د خپل موجودیت د مالګې او جذب هغه په غوښه کې هم متاسفانه اکثرا په همدې شکل خوړل کیږي پلوړ مالګه، سبب د بعض تغییرات په وجود کې راځي په میده کې، اته خودل سی سبب د سرطان او د کلمو کې. بل استفاده د وچه غوخه خو طبیعي ده، چې موږ او تاسو دلته اکثرا د وړو مالو غوخه وچو چې هغه ډیر شحم لري، سبب د جیک فشار، سبب د قلبي تکلیف او سبب د چاغي او شکر او هم دې ترتیب د نورو مسایلو سبب ګرځي. یعنی یوازې خپل وچوالی د غوخه نه، بلکې استفاده د مالګه او نور شان د ترکیب کې استفاده کیږي هغه وجود ته ضرر لري.
دغه د خوراک مواد چوچیږي پټوله کې دا به ګټي هم لري وجود تکنه؟
والا نه، چون خوراکي مواد باید تازه په تازه مصرف شي. په دې چې ما مخکې ویلې ډیره برخه خصوصا تازه میوه کې چې منګه ضرورت لري ویتامین سي دا د مر په واسطه منځزي، او بعض وختونه منګه برالې او چاولو نور شان مصرف هم لګ مواد هغه دا نایتریت او دا شان په ترکیب کې هغه خپل اصل شیل منځ وړي، سبب د تخریب د مغ شي د مورد نظر ګرځي هغه وجود ته زراده.
اوس کدا کورنۍ غواړي دغه وچکی نو په کوم طریقې وچکی اقلا زهي خوبي
او ګرچه خو سہولتونه زیات سی په هر چیرته برق دا او یخچال دا وغه دا خو تاکید په دې سوی چې لیدې چې وچ سی خده چې منجمد یا فریز سی کوچوي یا منجودوي، اول باید دغه میوه د یا ترکدی را شي خاول په ګرم اوبو کې ومینځي حداقل 15 او 10 دقو پورې په اوبو کې کېدی، بعد دغه کدا شي چې وړي کېدلې باید داس یو چاړه یا چاقو یا شی باندې هغه چې ډیر تیزی چې ډیر مغشې تخریب نکی هغه باندې هغه کوي، بعد لغه کغواړي چې په مار کې مغه کوي ډیر تیز مرني، او به تر ده چې له مار نه چې بیا منجمد سی یا فریزر کې خودل سی هغه بیا لکه کیفیت به تر ده نظر.
منو اوریدونکو، آیا تاسو هم د ژمي لپاره خوراکي توکي وچوي که څنګه؟ نو خپل نظریات را سره شریک کړئ. د پوسټ باکس شمیره مو ده 4410. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دل دینو اخلو هوشم ہمارا باپ دادی زکو دام باد ساقی و من خراب دادی دادا کو می پیالے بن دے نشے پر کی مستی رے دادا د ګومی پیاله بنگ دے چې نشه پکې مستی دے د د ګومی نغمه شرنګ دے چې شاباش پکې نڅی دے د د ګومی نغمه شرنګ دے چې شاباش پکې نڅی دے زنغمایم دم سازم زر باب تمی شهبازم زنغمایم دم سازم زمقامیم دم سوریم ز آهنگ تمی آوازم زنغمای تمی شمم تلمبای دجی شمم ز پتنگ تمی پروازم تلمبای دجی شمم ز پتنگ تمی پروازم زمجنون تمی جنونیے زمغل تمی ممتازے زمجنون تمی جنونیے زمغل تمی ممتازے دادا گومی پیالے بندے چنا شیب کی مستی جی دادا گومی پیالے بندے چنا شیب کی مستی جی دادا گومی